سلامونا ستړي مشي سحر مو بخیر تاسو زموږه کلا ساتي رادیو ناوري د خبري خبرونه په خبرونه پایلو د هینتر واکلاند د کشمیر یالت کې پارسایلانیانو د وسلوالو په دزو کې شپږ کسان وشل شوې دي. فرانس پریس خبري ایجنسی د سرچینو په حواله راپور کړی چې پارسایلانیانو د دزې پر سه شنبه د پهلګام په نوم په تفریحي ځای کې شوې دي. پهلګام د شرنګر ښار په 9 کیلومتر کې پرته سیمه ده. د فرانس پریس په ټوکو لا د زرم کال راهیسې د کشمیر کې تر ټولو خوندلی پیښه ده چې رامنځته کیږي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي د وسلوالو په ډزو کې د سیلانیانو وژل کېدل غندلی او هغه یو کرکجن عمل بللی دی. مودي ژمنه کړې چې برید کوونکو ته به سزا ورکوي. تر اوسه د برید مسؤله چا یا کومې ډلې په غاړه اخیسته نه دی، خو په سیمه کې له 1979 کال راهیسې اکثره مسلمانه بیلتون پاله یاغیان فعالیت کوي. د طالبانو د حکومت د سند او سوداګری وزارت وایي د افغانستان او قزاقستان د خصوصي سکتورونو ترمنځ د 160 میلیون ډالر په ارزښت 40 هوکړه لیکونه لاسلیک شوې دي. دغه وزارت پرونه وخت پر خپل ایکس پاڼه په ټویټر لیکلي ول سوداګریزو او درې د همکارۍ هوکړه لیکونه د قزاق افغان د سوداګریز مجموعې تر نامه لاندې په ویناسته کې لاسلیک شول. د سشن به پورز باندې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ د وزارت سرپرست نورالدین عزیزي او د قزاقستان د صدر اعظم مرستیال سرګي ژومانګاری ګډون درلود او دواړو خواوو د هوکړه لیکونو د ملکیدو پر اهمیت ټینګار وکړ. د قزاقستان پلاوی کابل ته تازه راغلی او غواړي چې په افغانستان کې د تیلو، ګازو، معدنونو او نورو زیربنایي برخو کې پانګونه وکړي. د خیبر پختونخوا د سوات پولیس وایي په بریکوټ سیمه کې دوه کسان د ناموس په نوم وژل شوي دي. پولیسو پرنسیشن بی د ازادریو مشال برخې سره په خبرو کې ویلي یو تن هغه مهال وژل شو چې د شپې لخوا یو کور ته ننوته او د کور خاوند پرې ډزې وکړې. د پولیسو په ټوکو په ډزو کې د کور د خاوند زوی هم وژل شوی دی. پولیسو وړاندې ویلي ډزې کوونکی کس د هغې نجلۍ خسر دی چې په پټه یې وژل شوي کس لیدو ته ورغلی و. د انجلۍ خسر پولیسو ته ویلي وژل شوي کس د هغه له انګور سره د مشروع اړیکې لرلي. د لومړی ځل نه دی چې د خیبر پختونخوا په سوات کې د ناموس په نوم خلک وژل کیږي. د همدې روان اپریل میاشتې په 12مه یوه 12 کلنه ماشومه د خپل تره او ماما لخوا د ناموس په نوم وژل شوې وه. د امریکا ولسمشر راتلونکي ونې منځني ختیځ ته ځي او له درې هیوادونو لیدنه کوي. د فرانس پریس خبري ایجنسی راپور له مخې د خبره د سپینې ماڼۍ ویاندې کارولین لیبت د سه شنبې په ورځ وکړه. تم به د ټرمپ د شنبې په ورځ واتیکان ته لاړ شي څو د نړۍ د کاتولیکانو د مشر پاپ فرانسیس په جنازه کې ګډون وکړي. لویت په سپینې ماڼۍ کې په یوې خبري ناسته کې وویل ټرمپ به د بې میاشتې له 14مې تر 16مې سعودي عربستان، قطر او متحده عرب اماراتو ته سفر وکړي. اغلی لویت د ټرمپ د سفر په اړه نور جزئیات ورنه کړل. او روسیه او زلبیا د سشنبه په ورځ د اوکراین په یو شمیر ښارونو کې د استوګنې ودانۍ په نښه کړې دي. په دې بریدونو کې یو تن وژل شوی او د ماشومانو په ګډون شل نور ټپیان دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي دا بریدونه عمدي ترور بلل دي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د زاپوریژیا د والي ایوان فیدروف په حواله لیکلي د سشنبه په ورځ په دوو بریدونو کې چې هدایت شوي بمونه و یوه ښځه وژل شوي او 13 نور ټپیان دي. د فیدروف په ټوکو په ټپیانو کې څلور کلن ماشوم او یوه امیندواره ښځه هم شامل دي. د اوکراین پر خارکیف ښار د بیپیوټ الوتکو د بریدونو راپورونه هم ورکړل شوي، خو د بریدونو له کبله د احتمالي مرګ ژوبلې په اړه څه ویل شوي نه دي. تاسې خبرونه واورېدل. وړاندې په خبرونه کې سره دا مطالب واورېدلی شئ. ملګرو ملتونو یو ځل بیا له پاکستانه د راستنو شوو کډوالو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده، خو دغه کډوال اوس مهال په څه وضعیت کې دي؟
کور مې نشته دی، مکتب نشته دی، ډېر غټ مشکلاتو سره مونږ مخ یو. زمونږ د حکومت نه دا غوښتنه ده چې کورونه لره جوړ کړي، کوټې راته برابرې کړي، کار روزګار راته برابر کړي.
وړاندې بر سره د دې کډوالو ستونزې واورېده. به هم رسره واورې چې له پاکستانه هغه کوچیان چې کلونه یې هلته ژوند کړی د اخراج له خطر سره مخ دي.
خو هم کوچیان افغانستان پاکستان ته تلل راتلل ډېر موږ له یادښت نه مخکې موږ پلرونه او نیکونه به هم دا خبره کړه چې موږ کوچیان به پاکستان او افغانستان ته تلل راتلل.
وړاندې به دا هم راسره واورئ چې له څو کلونو راهیسې د افغانستان او پاکستان تر منځ دغه کوچیان تګ راتګ او ژوند کوي، او همدارنګه د هند تر واک لاندې کشمیر ایالت کې پر سیلانیانو د وسلوالو په ډزو کې د شپږ ویشتو کسانو د وژل کېدو په اړه به هم درته جزئیات ولرو. دا چې دغه برید څه غبرګونونه درلودلي په دې اړه هم راسره اورېدلی شئ. نور مطالعه مو شته، ملتیا مو غواړم.
در دیشی بی
د آزادی رادیو خبری ټولګه
بیام ستړی مشای زفرید سیالی ما په تخنیکی چارو کې را سره قدر جلال افته. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمیشنری یونیت سی آر تازه موندنې ښیي چې هغه افغان کډوال چې یو کال مخکې له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي و 50 سلنې د خوړو له نخوندیتوب سره مخ دي. یونیت سی آر د موضوع پرون د اپریل 2 د خپلې نظر پوښتنې د پایلو په هغه مفصل راپور کې خپره کړې چې 2018 بیرته راستنه شو کورنیو سره د ټلیفوني مرکو په مټ شوې ده. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کورنیو چې افغانستان ته یې له پاکستانه د ستنېدو یو کال کې هم وایي چې له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. تفصیل ثنا کاکړنه اورو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنری یا UNHCR تازه موندنې ښیي له نیمه زیات هغه افغان کډوال چې یو کال مخکې له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي د خوړو له نخوندیتوب سره مخ دي. UNHCR له ستنېدنې وروسته د وضعیت د ارزونې ټول پوښتنې په نوم خپل 18 مخیز راپور کوي چې سه شنبه یې خپور کړ. ویلي و 50 سلنه هغه افغان کډوال چې یو کال مخکې له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي د خوړو له نخوندیتوب سره مخ دي. د دې ټول پوښتنې د راپور په دوام کې چې 2018 بیرته راستنه شویو کورنیو سره د تلیفوني مرکو پر بنسټ جوړ شوی راغلی چې 40 سلنه د خوراکي توکو هیڅ ډول زیرمه نه لري او 90 سلنه یوازې له یوې اونۍ د کمې مودې لپاره خواړه لري. یونیت سی آر ویلي چې راستنېدونکي د کور، ځمکې او د ژوند د امکاناتو په برخه کې هم ستونزې لري. د راپور له مخې 70 سلنه په غیر معیاري خټیو کورونو کې ژوند کوي، 20 سلنه په کرایي کورونو کې اوسیږي، چې 10 سلنه د کورونو د کرایې وس نه لري او پور اخیستو ته اړ شوي دي. د راپور په ټکو 80 سلنه دا کسان په 10 ولایتونو کابل، ننګرهار، کندوز، کندهار، بلخ، لغمان، بغلان، لوګر، هلمند او جوزجان کې میشت شوي دي. یونیت سی آر دغه شان د راستنېدونکو یو شمېر نورې عمده ستونزې هم راپور کړې، لکه خپلو اصلي سیمو ته د تګ نه لرلو توان، بې وسلي، د پېژندنې د اسنادو نه درلودل، او ښځو او نجونو لپاره د زده کړو، روغتیا، تګ راتګ، میراث او نورو اساسي حقونه. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کورنۍ چې افغانستان ته یې له پاکستانه د ستنېدو یو کال کېږي هم وایي له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. له دوی څخه یو تن چې نه یې غوښتل نوم او د استوګنې ځای په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل:
د می مدد از نړی تعلیم، کار، اقتصاد،
له بدبختی او پریشانی پرته بل هیڅ شی په دې هیواد کې نشته. نه ازادي شته، نه کار، نه تعلیم، او نه هم د کومې موسسې لخوا کوم مرسته شته. خلاصه دا چې په دې هیواد کې هیڅ شی نشته،
هیڅ چیز وجود نداره قطعا.
د ننګرهار اوسیدونکو چې دای هم یو کال کېږي له پاکستانه راستون شوی او د همونو غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې لورته برخلیک سره مخ دی.
کور مې نشته دی، مقصد نشته دی، ډېر غټ مشکلاتو سره مونږ مخې یو. زمونږ د حکومت نه دا غوښتنه ده چې کورونه لره جوړ کړي، کوټې راته برابرې کړي، کار روزګار راته برابر کړي، چې مونږ یو دومره وکړو چې بس ماښام کور ته یو بچو ته یو فرق ډوډۍ خو ویسو که نه. چې حالات زمونږ ډېر زیات خراب دي، د کډوالو مونږ د پېښور نه چې راغلي هېڅ مرسته کومک مونږ سره نه دی شوي.
د یادونه ده چې د طالبان حکومت د اقتصاد وزارت 2 ورځې وړاندې د دغه وزارت د سرپرست په حواله ویلي چې د بیرته راستنېدونکو لپاره د ځمکو ویش پیل شوی، او په کندهار، کندوز، اروزګان، فاریاب، جوزجان او پکتیا ولایتونو کې به ورته شپږ ښارګوټي جوړ شي او 11 نور ولایتونو ته به هم د بهیر وغځیږي. په دوام کې راغلی چې نوموړي له کورنیو او نړیوالو غیر دولتي بنسټونو غوښتي چې د دغو راستنیدونکو د ستونزو په هواري او ورته د سرپنا په برابرولو کې مرسته وکړي. یونیسیر ویلي له 2023 کال پای کې د پاکستان لخوا د بې اسناد افغانانو د ایستلو د تګرالې له پلی کېدو وروسته د راستنیدونکو شمیر زیات شوی چې دې چارې په افغانستان کې پر وضعیت ژور اغېز کړی. دا په داسې حال کې ده چې له روان اپریل میاشتې راهیسې پاکستان د بې اسناده او د ای سي سي افغان تابعیت لرونکو کارتونو درلودونکو کډوالو د ایستلو تازه بهیر پیل کړی او هره ورځ سلګونه کسان بیرته افغانستان ته راستنوي. د فرانس پریس د راپور له مخې یوازې په تیرو 22 ورځو کې له 1 لک زیات افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه کړل شوي. دا کسان هم له سختو ستونزو سره مخ دي چې خواړه، سرپنا، کار زده کړې او نور د ژوند لومړني امکانات پکې شامل دي.
په راپور کې مو اوریدل چې تیر کال له پاکستانه راستنه شوي افغان کډوال په څه وضعیت کې دي. بل پلو بیا په پاکستان کې پر افغان کډوالو د فشارونو په ترڅ کې هغه افغان کوچیان هم د اخراج له ګواښ سره مخامخ دي چې شاوخوا 43 هلته اوسېدلې دي. دا چې دا کوچیان د پاکستان کومو سیمو کې اوسي او د اخراج په صورت کې به یې اونده ستونزې څه وي، دا دوی له استازي ملک روزي خان سره اسدالله الدین مرکه کړې ده.
لکه میږي چې دی وس دی واخې لنګي دی په دی واخې خوارم دی لکه واخې په نست کنه د قرباني ټیم کوم نه خرڅيږي دا نو دوی بیا اوس بیګاول چې موږ به څه چل به موږ سره کیږي. بیا موږ په اسلام آباد کې تقریبا یو میاس مخ کې موږ یو جی کې غونډم کړی و د کوچانو باره کې. نو موږ اول څه کچیرته موږ اسلام آباد کې سفارت لخوا او لا وزارت داخله کې موږ مثال ته یو غاک پورته کو هغه ته وای چې مثال د خبره موږ ته دوری ټیم راکې چې د مالونه کاغانو نارانه تولار سیل بندو ته کنه او له یل بندونه بیرته څلور شپږ میاشتې بعد لا پنځه میاشتې بعد واپس راسي. نو هغه ټیم کې دا وړه وریان چې دی دغه مغرسی وی تیاری خرسلاو ته برابر یو دا میګی چې کومې دي دغه لکه په غوخه کې تیاری کنه. نو اوس سوندې ډېر زیات دي، دغه سوندې دي چې کوچانو خو ډېر زیات دي او د کوچانو خو څوک دسه لدین خوام کوچان افغانستان پاکستان ته تلل را تلل ډېر موږ له یادښت نه مخکې موږ پلارونه او نیکونه بم دا خبره کړې چې موږ کوچان به پاکستان او افغانستان ته تلل را تلل ډېر کورمې جنسي په خوا ستونزې ډېر زیات دي. نو اوس دې سره خلک ډېر زیات پریشان دي.
ملک صاحب راځي لږ زره ډلبندۍ او کوچي اساسي ستونزې مچ شي دي. یوازې د مالداري ستونزې چې مالداري ستونزې د چتا سونه سي کولای افغانستان ته راشي ځکه کارتونم ختم سوي دي تاسو وایي او کنه په مجموع کې حالت ژوند او کاروبار داسې د چتا سو حالت غټولنه سره پیوند کړی او نسي کولای چې غټولنه پرېږدي.
دا سدا اوس ګوره دغه د کوچانو خو نه بلکې ټول افغانانو خو بیا د کوچانو خو دغه درم نسل دلته په پاکستان کې اوس پر کېدونکې ده کنه. نو اکثره کوچان خو اوس په خوانه بچو په سلو کې اوس تقریبا نیمایي کوچان چې دی هغه امیږي او زی کوي او د نیمایي بیا دا سدي چې ټیکټر ماشين لکه نور زمیدار دا کاروبار کوي خو دوی وسم لکه ځوان څه داسې ده لکه خو شان لکه کوچانو داسې ده کنه یوجی بلجی ته پاسانه دوی تلل راتللای شي او بل دسې دوی اکثره دلته دا چوپالونه ورته وای کنه سفر ورته وای دغه کې وسی کوچان ټول لکه په خو کورو کې نه وسیږي. نو ستونزه خو دغه د ماشومان دي هغه د وطن کې عادت دي او بل په افغانستان کې په افغانستان کې کوچیانو په سلو کې لس فیصده منځکه نه لري یو شایم نه لري. په خوا د وروس وخت کې راغلي دي بس منځکه ټول خرڅه کړي دي او لا په مغه وخت کې کوم چې یو کور وسه هغه کورونه لس پنځلس کور جوړ شوي دي.
و مورید چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د کوچیانو استاد ملک روزي خان و چې اسدالله الدین سره په دې هیواد کې د کوچیانو ستونزې شریکې کړې وې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
لنړی
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور.
خبرونه او راپورونه لمړی ل آزادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
تا عزیز مخاغ لازاده ای راڈیو نوری وړاندی بدر تھا دا افغانستان پڑا نور موضوعات هم ولرو خوس ورزو هند د هند تر واک لاندې کشمیری حالت کې پر سیلانیانو د وسلوالو په ټزو کې شپږش کسان وژل شوی دی. فرانس پرس خبری اژانس د سرچینو په حواله راپور ورکړی چې پر سیلانیانو دا ډزې پرون سه شنبه د پهلګام په نوم یو تفریحي ځای کې شوی دی. پهلګام د شرنګر ښار په نوي کیلومتري کې پرته سیمه ده. د فرانس پرس په ټکو لا د زرم کال راهیسې دا په کشمیر کې د ټولو خونړۍ پیښه ده چې رامنځته کیږي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي د وسلوالو په ډزو کې د سیلانیانو وژل کېدل غندلي او هغه یو کرکجن عمل بللی دی. مودي ژمنه کړې چې برید کوونکو ته به سزا ورکوي. تر اوسه د برید مسؤلیت چا یا کومې ډلې په غاړه اخیستی نه دی، خو په دې سیمه کې له 1990 کال راهیسې اکثره مسلمانه بیلتون پاله یاغیان فعالیت کوي. په سیمه کې ځینې شاهدانو فرانس پرس ته ویلي دي د ډزو له اورېدو وروسته د پیښې ځای ته تللي او یو شمېر ټپیانې روغتون ته انتقال کړي دي. دا برید یو ورځ وروسته له هغې دی چې د امریکا د ولسمشر مرستیال جی ډي وانس په نوې ډیلي کې په غیر رسمي سفر کې د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره کتلی وه. جی ډي وانس پر ټونیزو رسنیو په یو پیغام کې خپله خواشیني او تسلیت د هند له خلکو سره شریکه کړې ده. بل پلو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دغه برید ته په خبرګون کې ویلي متحده ایالاتونه د ترهګرۍ په مبارزه کې د هند کلک ملاتړ کوي. د خبرګونونو په دوام د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش بیا د برید خندلې ویلي چې پر ولسي وګړو بریدونه د منلو وړ نه دي. د هند بهرنیو چارو وزارت وایي چې مودي د سعودي عربستان په سفر و او له برید وروسته بیرته نوې ډیلي ته راستون شوی دی. د هند کشمیری حالت چې د ښې هوا او تفریحي ځایونو په درلودو نوم لري، په دې وروستیو څو کلونو کې د ډېر شمېر سیلانیانو کوربه و. په 2024 کال کې 3.5 میلیونه کسان د هند بېلابېلو سیمو په ګډون له نورو هېوادونو دغې ایالت ته ورغلي وه. افغانستان په خوانځیو کې هغه زده کوونکو ستونزې در سره شریکې کو چې وایي دوی درسي کتابونو له کمښت سره مخ دي. ورزو نور تفصیل کرام الله کرام نورو.
له پاکستان د افغان کډوالو د ډلیز اخراج په اوج کې په افغانستان کې ماشومانو نه د ملګرو ملتونو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف وایي تیر شاوخوا اتو میاشتو کې له پاکستان افغانستان ته د ستنو شویو افغان کډوالو تقریبا 2/3 برخه ماشومان دي. د دې ادارې مشر تاج الدین اویوال د اپریل په 20 په خپل ایکسپانه په یو بیان کې ویلي دغه ماشومان په منځ کې وسو دواتی د بیرته ستنېدو په جریان کې له خپل کورنۍ څخه جلا شوی وو، خو د یونیسف په مرسته بیرته یو ځای شول. نوموړي ویلي چې د 2024 کال د سپتمبر رئیسې له پاکستان شپږ لکه افغان کډوال افغانستان ته ستنه شوي. خاغلی ویوال په دې بیان کې تورخم ته د خپل روسي سفر خبر هم ورکړی او ویلي دي چې هلته په یو دوستانه فضا کې لرستنو شوی او افغان ماشومانو سره کتلی. افغانستان ته ستنې شوی یو شمیر کورنۍ چې ګڼ ماشومان لري وایي د سرپنا د نه موجودیت په ګډون د ژوند له بېلابېلو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د ننګرهار اوسیدونکو عمران چې شپږ اولادونه لري ازادي راډیو ته وویل چې د خپل ماشومانو د راتلونکي په اړه سخت اندېښمن دي.
هلته موږ کار کولو، کارم روانو، په ګاډۍ باندې مې سبزي خرڅوله، زمونږ ژوند ښه روان و، هلته مزدورین پیدا کېدله، کارم کېدلو، ماشومان مکتب ته تلل، مدرسو ته تلل، هغه مصرفونه زمونږ پیدا کېدل. اوس چې دلته راغلی یو، دلته اوس کارونه هم نشته دی، د کور کرایانې جګې دي، ماشومان مکتب نه پاتې دي، د مدرسو نه پاتې دي، یو قسم د سخت ژوند سره موږ دلته لاس او ګریوان یو.
د کابل د سروبي ولسوالۍ یو اوسیدونکي خان زمان چې تازه د خیبر پښتونخوا له پېښور ښاره په جبري ډول افغانستان ته ستون شوی هم له ورته ستونزې شکایت کوي.
دلته ډېر زیاته مشکلات سره مخ، صرفنا نشته، کار روزګار نشته، موږ هم خپه، ټوله فیملی خپه، ماشومان هم خپه، ټولنه پاتې، درسونه سره پاتې.
دا په داسې حال کې ده چې د روان اپریل میاشتې په 13 د ماشومانو د ساتنې سازمان سیف د چرلند په یو راپور کې ویلي و چې د اپریل میاشتې په لومړیو 14 ورځو کې د راستنو شویو کورنیو په ډله کې شاوخوا 50,000 ماشومان دي چې له هرو 50 تنو څخه یوې له 50 کلونو کم عمر لري. د دې سازمان په راپور کې راغلي و چې د 2023 له سپتمبر راهیسې شاوخوا 9,40,000 افغان کډوال له پاکستان ستانه شوي چې شاوخوا 4,15,000 ماشومان دي. سیف د چرلند د دې ماشومانو د زده کړو د دوام په اړه اندېښنه ښودلې وه او ویلي و چې د دې ماشومانو 2/3 برخه یې لا هم په ښوونځیو کې نه دي شامل شوي او ډېری یې د نوملیکنې لپاره اړین اسناد نه لري. دغه سازمان له دې وړاندې ویلي و چې له پاکستان ستانه شوي کډوال ماشومان په افغانستان کې مناسبو کورونو، خوړو او زده کړو ته د لاسرسي اړتیاوې لري. پاکستان د روان اپریل میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته په دې هیواد کې د میشتو بې اسنادو او ای سی سی افغان تابعیت کارت لرونکو افغان کډوالو د نیولو او ایستلو لړۍ پیل او ورځ تر بلې چټکه کړې. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ یونیچر د معلوماتو له مخې د اپریل په لومړۍ شپاړس ورځو کې شاوخوا 43,800 افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي چې له دې شمېر یې 19,600 په زور ویستل شوي. ډېری راستنو شویو کډوالو سره د ناسم چلند راپورونه هم ورکړل شوي. تازه د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر مولوی عبدالکبیر پاکستان د افغان کډوالو د جبري ایستل کېدو په اړه انتقاد کړی او ویلي دي د دې کډوالو په وړاندې تاوتریخوالی د زغم وړ نه دی او د دواړو هیوادونو د ملتونو ترمنځ د کرکې لامل ګڼلی. د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د اپریل په 22مه په خپل ایکسپانه لیکلي چې نوموړي دا خبرې یوناما سره د کډوالو د ستونزو د هواري په تخنیکي ناسته کې کړي. داسې مهال چې د پاکستان د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار کابل ته د خپل تازه سفر په ترڅ کې د اپریل په 19مه ویلي وو افغان کډوالو سره به نامناسب چلند ونشي او په دې برخه کې به جدي ګامونه پورته شي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو سلر ویش ساته.
د افغانستان ته د اروپا، امریکا او استرالیا میشتو افغانانو تللې جرګه وایي له طالبانو سره د افغان نجونو د تعلیم ترڅنګ د ښځو حقونو بیلابیلو مسایلو په اړه خبرې کړې دي. د دې جرګې ځینې غړي صدر راډیو ته وویل چې په تیرو 15 ورځو کې د طالبان د حکومت د پوهنې وزارت په ګډون د بیلابیلو ادارو له چارواکو سره لیدلې او په خبره یې اراده لري چې په کندهار کې د طالبان د حکومت رهبری سره هم موضوع شریکه کړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د نجونو او ښځو د حقونو ملاتړ د بهر میشتو افغانانو جرګه وایي په تیرو 15 ورځو کې د طالبانو د حکومت پوهنې وزارت په ګډون د بیلابیلو وزارتونو او ادارو چارواکو سره لیدلې او نیت لري چې کندهار کې د دوی د حکومت له رهبر یا د هغه د دفتر کسانو سره د نجونو د تعلیم اړوند خبرې وکړي. کابل ته تللې ده 15 کسیزه جرګه چې تیر کال هم په ورته هدف افغانستان ته سفر کړی و ادا کوي چې دغو دوو سفرونو په ترڅ کې د طالبانو د حکومت ګڼ چارواکي د نجونو د تعلیم اړوند سلا کړي او ټینګار کوي چې خپل دغو عدالت غوښتنو په ترڅ کې ملموسې پایلې ته په تمه دي. د دې جرګې ویغړې زرکی ملیار افغانستان ته د دوی د سفر په 15 ورځ د اپریل په 21مه ازادي راډیو ته وویل افغانستان ته رسیدلی او ټاکل سوی د می تر څلور مینیټې دغه هیواد کې پاتې او خپلو هڅو ته دوام ورکړي. که څه هم له زده کړو محروم یو شمېر نجونې د دې جرګې هڅې ستایي خو ټینګار کوي چې په هیواد دننه او بهر او په خبره یې پر طالبانو نړیوال فشار ته اړتیا ده تر څو زر تر زره د نجونو د زده کړو بندیز لرې کړي. د کندهار ولایت یوې اوسیدونکي او د لسم ټولګي زده کوونکي پښتانه چې اوس له زده کړو محرومه ده ازادي راډیو ته وویل
زموږ لپاره ډېر مهمه ده چې دا جرګه راسته چې هیواد اوسخه څکه چې د دې باید موضوع او ټینګار باید ډېر په مکتب باندې چې باید د نجونو مکتبونه شروع شي. ځکه دا بېخي څلور کاله کېږي چې د نجونو مکتبونه بند شوي چې دې څخه مې هیله او ارزو دا ده چې باید د حکومت څخه دا غوښتنه وکړي چې د نجونو مکتبونه جلا کړي.
د کونړ ولایت اوسیدونکي او په پوهنتون کې له زده کړو راګرځول شوي یوې محصلې چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل د دې ډول هڅو دوام ته هیله منې دي او په خبره یې اوس د نجونو پر تعلیم د طالبانو د بندیز څلورم کال دی. دا بندیز ورځ په ورځ د نجونو اندېښنې زیاتوي او راتلونکی لا د تیارو پر لوري بیایي.
ډېر مهم بولو دوی چې دا اقدام کړی دی باید یوه مثبته پایله ولري. هیله مو ترې دا ده چې دوی له دوی په اوسني افغان چارواکو سره چې په افغانستان کې حاکم دي باید داسې یو نقطې ته ورسیږي چې افغان نجونې وکولی شي په راتلونکي کې خپلې زده کړې وکړي. دوی باید په جدي توګه د دوی شرایطو ته غاړه کېږدي.
که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د دې جرګې لیدو کتو اړوند څه نه دي ویلي، خو طالبانو تر دې مخکې څو ځلې ویلي چې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو لپاره یې پر طرزالعمل کار پیل کړی او د خپل مشر ثاني امر ته په تمه دي. طالبانو پر افغانستان د بیا واکمنېدو راهیسې د ګڼو نورو محدودیتونو تر څنګ له شپږم ټولګیو پورته ښوونځیو، پوهنتونونو او حتی په روغتیایي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی او په ټولو غیر دولتي ادارو او مؤسسو او اکثرو دولتي ادارو کې ښځې او نجونې له کاره هم راګرځولې دي. اکثرو کورنیو وخت نا وخت ازادي راډیو سره خبرو کې شکایتونه کړي چې دغو بندیزونو نه یوازې د دوی د کورنیو د ښځینه او ژوند تریخ او تیاره کړی، بلکې په ځانګړې توګه د هغو کورنیو اقتصادي حالات یې له ناورین سره مخ کړی چې سرپرستانې او نفقه ګټونکي یې ښځې دي. دغو محدودیتونو او بندیزونو د ملګرو ملتونو په ګډون د نړۍ د اکثرو هیوادونو او د بشري حقونو ګڼو بنسټونو غبرګونونه او نیوکې راپارولي، خو طالبانو له دې هر څه سره سره نه یوازې دا بندیزونه لرې کړي نه دي، بلکې ورځ بلې ته یې شدید کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف د مارچ په 22مه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په افغانستان کې د 1404 تعلیمي کال له پیل سره نږدې 400,000 نورې نجونې د زده کړو له حقه محرومې شوي، چې له دې سره د زده کړو د محرومو نجونو شمیر 2.2 میلیونه ته رسیږي. یونیسف خبرداری ورکړی چې که دغه بندیز تر 2030 کال پورې دوام وکړي، 4 میلیونه نجونې به د ښوونځیو پاتې شي.
تاسیز مخه کلازاده رادیو نوري د پکتیکا ولایت اوسیدونکو ورزشکاران وای ورزش او سپورت خوخیږي، خو په دې پراخ ولایت کې د ورزشکارانو د تمرینو لپاره میدانونه د مسلکي زده کړو لپاره روزونکو او نور سپورتي وسایل او امکانات په لاس کې نه لري. دوی لاړوند د ورو نړیوال بنسټونو د مرستې غوښتنه کوي. تفصیل په دې راپور کې
د پکتیکا ولایت ورزشکاران د ټولنې لشتمنو ملي پانګوالو او سوداګرو غواړي چې په دې ولایت کې د سپورت د پرمختګ لپاره دی د دوی د پروګرامونو مادي ملاتړ وکړي. دوی وایي د افغانستان د نورو سیمو په شان د دې ولایت خلک هم د سپورت مینوال دي، خو د امکاناتو د نشتون له کبله د نورو ولایتونو په شان د لویو سیالیو د پلي کېدو امکانات ورسره نشته. د پکتیکا ورزشکارانو یاد څرګندولې د یک شنبې ورځې ناوخته د کرکټ د تیرو اخترزو سیالیو د پایلوبې په څنډه کې توکړي. یو تن ورزشکار روح الله ریحان وویل
د ټول تجارانو څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته نور هم داسې د ټورنمنټونو په لارې واچوي، او یو دوه خوا لوبغاړو دغه دغه د کمیتوب هغه سي، او بله خوا به د دوی مالي ملاتړ سي، بل خوا به د دوی تجارت ته ډېره ګټه وکړي، بل طرف ته به د پکتیکا لوبغاړو ته ګټه وکړي. که چېرې پکتیکا شي لوبډله بل ولایت ته ځیم، دوی باید سپانسري وکړي.
پکتیکاوال ورزشکاران زیاتوي دې سیالۍ وخوده چې د یاد ولایت ورزشکاران هم له ښو استعدادونو برخمن دي او هم خلک د دې لوبو له نندارۍ سره مینه لري. یو بل لوبغاړی خان محمد وایي
ډېرې په زړه پورې سیالۍ په دې باندې د پکتیکا کرکټ ورځ تر ورځې ښه کېږي، او په دغه سیالیو کې چې دغسې تجاران د ټورنمنټونو کې دوی خپل مالي ملاتړ کوي، نو انشاءالله یو وخت به وي چې د پکتیکا ولایت به هم د افغانستان د کرکټ بورډ د ډومیسټیک یو ایسي چې دلته به د ډومیسټیک سیالۍ راځي انشاءالله، لکه ګریډ 2 ګریډ 1 همداسې سیالۍ بلته کېږي.
د پکتیکا په مرکز خرنه کې د کابل په ګډون د دې ولایت ارګون یوسف خیلو، یحیی خیلو او ځینو نورو ولسوالیو د سلر ویشت لوبډلو ترمنځ د کرکټ لوبې چې د کوچني اختر په څلورمه پیل شوې وي د اپریل تر شلمه یې دوام وکړ. په پکتیکا کې د کرکټ د برخې مسؤل شیردل دانش وویل
دا زموږ د پکتیکا ولایت د کرکټ امریت د کلنی پلان برخه وه چې د اخترېزې سیالۍ په ولسوالیو کې او همداشان په مرکز کې دایره کړو، نو د هغې له جملې څخه موږ په مرکز کې هم د اخترېزې سیالۍ شروع کړلې چې په هغه کې سلرویس لوبډلو برخه واخیستله.
د پکتیکا په مرکز خرنه کې د کرکټ د یا ټورنمنټ ملاتړ کوونکي له نورو شتمنو پانګوالو او سوداګرو هم غواړي چې په دې ولایت د سپورت د پرمختګ په خاطر ورزشکارانو سره مرسته وکړي. د یادو سیالیو مالی ملاتړي میرویس کټوازی وویل
د ګرانو ملي سوداګرو څخه په مینه او درناوي اله لرم چې د افغانستان د ټولو ورزشکارانو سره تل او همیشه مالی او معنوي لاسنیوي باید وشي.
یاد دی وی د افغانستان د ځینو نورو سیمو په شان په لویه پکتیا او په ځانګړي ډول پکتیکا کې کرکټ نه یوازې زرګونه مینه وال لري، بلکې د دې ولایتونو ګڼ لوبغاړي د هیواد په کچه په شپاړس کلنو، نولس کلنو، شپږیزه او ملي لوبډلو کې هم لوبیږي چې کرکټ لوبو ته د دې سیمې د نویو ځوانانو د هڅونې لامل ګرځي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره. آزادی